پروګرامونه د سار شپږ بجې شپې ز سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمه ایز مشر د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزیر سره په کتنه کې په لرو پرتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو، د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د راپور له مخې پیوس میت د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګری ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. د پداسال کې د چله گاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو دراتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بیځایه کېدو لامل د افغانستان روغتیایي خدماتو تر فشار لاندې راغلي. لبلې خو د افغانستان سره میاشت ټولنې د دوشمې پورز ویلي له څلور اویو افغان ماشومانو څخه چې درملنې لپاره جرمني ته استول شوي او شپږ څلوېښتنه به له درملنې وروسته په راتلونکو درې ورځو کې هیواد ته راستانه شي. د دې ماشومانو درملنه د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته شوې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2024 کال په نندارتون کې د افغانستان د 600 کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلنی قرارداد د ارزښت یو میلیون او اویا زره ډالرو ته رسیږي. د دوشمې پورز د اخره په 14مه د ادارې وویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم له نن سه شنبې تر پنج شنبې پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سینګیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایو کې د سیلونو سبب شي. د وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس وویل له نسبتا شدیدو بارانو سره مل د هریرود مرغاب او عامو په سیندیزو اوزو کې د سیلونو دراوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو چې یادو سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي نه یوازې په خپله د سیل خطر ته متوجه اوسي بلکې د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته خبر ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس او د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې رای ورکوونکو د هڅولو لپاره خپل وروستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له هغو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحده ایالاتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نوماند اغلی کاملا هاریس او جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوه کوچنیو ښارونو راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د 19 ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشرې ټاکنې نن د نومبر په 15مه پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی په خپل واد کې د بهرنۍ مداخله د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستانی دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستانی د دفتر ویب پاڼې د دوشنبه پورز د اخره په 14مه دغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوزه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبه د دریو یورجنیو سیالیو لومړی مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتو په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په 2:30 بجو پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په 9مه یعنی د شنبه پر ورځ 2مه او د نومبر په 11مه دریمه یورجنی سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شغدا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 950 میلیونه افغانۍ ته رسیدي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلنی معاش 100 میلیونه افغانۍ ته رسیدي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی. دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سکال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سګنای معاش شاوخوا 2 میلیون ډالر ته رسیږي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. د سر مطلب مودا ده چې د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته کتنه شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعالان په دې اړه څه وایي؟
دا میرمنې وی چې د کولای شوی چې هغه کومکونه چې بې وزلو خلکو ته باید ورسېدلی وای دی په سمه توګه ورسولی شوی، یعنی په کورونو کې چې ټوله میرمنې دي دی په ډېره ښه توګه هغو کورونو ته هغه مرسته ورسولی شوی.
د امریکا د انتخاباتو په اړه هم ځانګړي راپورونه لرو. له هغې ډلې دا چې تمه ده نن د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې پیل شي. هلته دا سږني انتخابات څنګه دي؟
دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
دا به هم واورئ چې په نورستان کې د ښوونځي ماشومان د مکتبونو د ودانیو او د نورو امکاناتو له نشتوالي سره ټکر.
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي.
مکتب تعمیر نشته، موږ شین آسمان لاندې درسونه وایو، باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابیږي، جامع درسونه ګډوډیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلا سترته وایم. راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته اشاره شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورځ تر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغېز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د عصمت څاروان په رپورټ کې.
ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له کبله افغان او نړیوالې مرستندویه ادارې ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاري ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاري ډلې خپور کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په ناحکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته یې د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول. د ښځو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوي ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نادولتي مؤسسو، نړیوالو نادولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 132 ځواب ویونکي ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د ښځو او ټولنیزو چارو فعال عادله بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د ښځو د محدودیتونو زیاتېدا به پر ټولنه ډېرې ناوړه اغېزې ولري. د دلیل داسې په ګوته کړ.
دا میرمنې وی چې د کولای شوی چې په کومکونه چې بې وزلو خلکو ته باید ورسېدلی وای دی په سمه توګه ورسولی شوی، یعنی په کورونو کې چې ټوله میرمنې دي دی په ډېره ښه توګه هغو کورونو ته هغه مرستې ورسولی شوی، یعنی د ښځو د کار مخنیوی نه او په ښځو باندې بندیز لګول دا د ټولنې ته ډېر غټ خطر دی، هېواد ته ډېر غټ خطر دی او خپله خپلو میرمنو ته هم ډېر غټ رسک دی چې زیاتره هغه میرمنو په دوه موسسات کار کا چې هغې د په کور کې نارینه نه لرل، یعنی د کور هغه نفقه ټوله د دوی په غاړه وه. هم دا یوه غټه ضربه په خپل هم دو میرمنو ته ده او هم دا ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور له مخې د طالبانو نوي قانون چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم یادیږي د هغو افغان ښځو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې ښځې اوس باید کار ته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 23% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% ښځې په بشپړه توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوي دي. د دې سروې له مخې 40% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خنډونه جوړ کړي او 25% مؤسسې د دې لپاره چې ښځې د کار ځای ته تللی نشي او له لیرې کار کوي په ارتباطاتو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په راپور کې یادونه شوې چې ښځو ته د کار تر ټولو ډېر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوي دي. په راپور کې راغلي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو تر ټولو ډېر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغېز کولی شي؟
موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنې کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 244 میلیونه امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکې تر مخکې رائے اچولې دي. د انتخاباتو د ډیموکرات او جمهوریپال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ چې یوې د ولسمشري یو دوره تیره کړې او بلې حاضر ده مده ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل به د اسمت ساروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوی دی چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوره کولو لپاره خپل رای صندوقونو ته واچوي. نظر پوښتنې شي چې د ډیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریپال ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ ترمنځ به سیالي خورا کوټلې او سره نږدې وي. تر پرونه پورې تر 8 میلیونو ډیرو امریکایانو رای ورکړی دی چې دا د 2000 کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې وروستۍ نظر پوښتنه شي چې هریس او ټرمپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یو ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیرې بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دوړو دیموکرات او جمهوریپالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلې سیمه بلل کیږي. د پخوانی صنعتي ایالتونو له 1980 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی وو او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړې شوې دوسیې لغوه کړي. لبلی خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تورپوستې ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشرۍ ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیگزای وایي چې دواړه کاندیدان د ولسی ملاتړ له نظره سره برابر ښکاري او له همدې کبله د ده په باور د انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو. مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 244 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی او دا د دې ښودنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډېره شوې ده. د 2000 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 6.6% خپل رای وکارولې. د امریکا په ختیځ کې چې ورځ پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبه د سهار په 6:00 پیلېږي. د امریکا د سهار 6:00 د افغانستان د ماسپښین له 3:30 سره برابري شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په زیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د خبر لمخي د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند حمدالله فطرت امریکا انتخاباتو ته اشاره ویلی چې د دوی حکومت له درست نړۍ سره د شو اړیکو غوښتون کړي او د امریکا راتلونکی ولسمشر باید د ده په وینا د افغانستان په اړه رښتونی او مثبته پالیسي غوره کړي.
الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحدو ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکان د نومبر په 15 یعنې نن څخه رایه اچونه پیلوي، د دوی رایه په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکي جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې چې ما جوړ کړی دی، دا واضح شوی چې الیکټرل کالج څنګه کار کوي. د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پر رای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهوري غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشته ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونو ته رسیږي چې د 16 ایالتونو له ټولیز شمېر زیات دی. د عمومي رایګیری دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ کچیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استادولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 18 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوی کې توپیر یوازې 13 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیې باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوی غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الیکټورانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نورې هم ډونالد ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحدو ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډی سی لخوا شمیرل کېږي. د نبراسکا او مینز خبرته ګټونکې هر څه خپلوي سیستم پلی کېږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 270 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېر رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الیکټرال کالجونه خپل کړي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د پلازمینې تهران د مخنیوي د پولیسو مشر اعلان کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید عامه خدمات وړاندې نشي. علي قاسمپور پرون د ایسنا اژانس ته ویلي دا کډوال باید د ایرانیانو په څیر له مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا ګټه وانخلي. دا حکم هغو کډوالو پورې اړوند دی چې قانوني اسناد نه لري او د ایرانیانو لخوا غیر قانوني ادبا په نوم یادیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران په ځینو ښارونو کې افغانانو ته د ډوډۍ، توکو او د کورونو د کرایې په اخیستو کې د محدودیتونو سربېره اوس د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر وایي کوم افغانان چې دلته په ناقانونه توګه ژوند کوي باید عامه خدمات ورنه کړل شي. علي قاسم پور د اکشن می په ورځ د عقرب په 13 د اسنا خبري اژانس ته ویلي چې غیر قانوني افغان اتباع له ټولو ښاري امکاناتو لکه مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا څخه ګټه اخلي چې د حالت په مختلفو ځایونو کې ګڼه ګوڼه رامنځته کړې او د ایراني اتباعو لپاره د خدمتونو د لاسرسي کچه یې ټیټه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بندیزونو او ستونزو په نظر کې نیولو سره دا سرچینې باید د ایران خلکو ته ځانګړې شي او غیر قانوني اتباعو ته باید دا امتیازات ورنه کړل شي. د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر ویلي له هغو افغانانو سره چې قانوني اسناد لري ورته چلند نه کیږي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته د ډوډۍ او نورو توکو پلورنه بنده شوې ده. شمس الله چې په تهران کې دی لواسان په ولسوالۍ کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پنځه ورځې کېږي چې افغانانو ته په نانوایو کې ډوډۍ نه ورکول کېږي، په هټیو کې توکي نه ورکول کېږي او هغه کسان چې کور یې په کرایه نیولې وو له کورونو څخه ایستل شوي دي.
سلیمان رحیمی بل افغان کډوال دی چې په تهران کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم قانوني اسناد لري خو بیا هم د ایران د پولیسو لخوا ځورول کېږي.
یو ځل د پولی نوا وختو او افغانستان ته ولاړو، بیرته مو پاسپورټ جوړ کړ او بیا راغلو. پاسپورټ او د سرشمیرنې کارت هم لرو خو بیا مو هم ځوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د دې اعلان وروسته چې تر 1403 لمریز کال پورې به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانان وباسي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي.
خبرونو ور اخوا
په نورستان کې د خوانځیو زده کوونکو د سرپنا او نورو اسانتیاو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د باد، باران، یخنۍ او ګرمۍ په مال تر ډیره درسونه همداسې په آزاد فضا کې وي او همدا لامل دی چې په درسونو کې کمزوري او لیسو فارغ شوي کسان د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه بریالي کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې د خوانځیو د ودانیو او سرپنا نشتونی د درسونو بهیر ګډوډ کړي. د دوی په وینا د شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو زده کړې کوي چې په باد، باران، ګرمۍ او یخنۍ کې ترې درسونه پاتې وي. د شپږم ټولګي دوه تنو زده کوونکو کریم الله او محمد انس ازادي راډیو ته وویل
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، ډیر مشکلاتو سره مخ.
مکتب تعمیر نشته، مونږ شین اسمان لاندې درسونه وایو. باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابېږي، جامع درسونه ګډوډېږي.
زده کوونکي وای په ولایت کې د تعلیمي برخې لپاره د اسانتیا و نشتون د دې سبب شوی چې له 12 ټولګیو فارغ شوي کسان په کانکور کې یا پاتې کیږي او یا هم د خپل خوخي پونځیو ته نه بریالي کیږي. د دغه زده کوونکو مشران هم وایي ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او همدا وجه ده چې د اولادونو زده کړې د خند او ځن سره مخ دي. د دوی په وینا په تیر 40 کلن جمهوریت کې د ګڼو چارواکو او د مرستندوی دفترونو دروازې ټکولي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې او که کوم کارونه شوي هغه هم غیر معیاري دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی امان الله ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، البته د تیر حکومت لخوا چې محدود تعمیرونه جوړ شوي وو غیر معیاري او بې کیفیت او نیمه کاره پرېښودل شوي دي. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي او د نیمه کاره مکاتبو باندې کار پیل کړي.
نورستاني زده کوونکي ښوونځیو ته د معیاري ودانیو جوړول غواړي څو دوی خپلو درسونو ته په سمه توګه دوام ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکی کامران
مونږ د امارت اسلامي مسلینو څخه غواړو چې مونږ لپاره مکتبونه جوړ کړي.
هڅه مو وکړه چې د نورستان پوهنې ریاست چارواکو سره د زده کوونکو ستونزې او غوښتنې شریکې کړو خو د راپور خپرېدو پورې خبرو او ځواب ورکولو ته حاضر نه شول. خو له دې وړاندې څو ځله ازادي راډیو ته منلي چې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري او دوی کوښښ کوي چې ورته بودیجه پیدا او دغه ستونزه هواره کړي. د یادونې ده چې نورستان شاوخوا 2500 ښوونځي لري چې د جمهوریت پر مهال پکې له 500 زیاتو نجونو او هلکانو زده کړې کولې، خو د طالبان لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو په ښځینه زده کوونکو لګېدلو بندیزونو د غشمیر راکم کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر لمبی ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربشو پکتیا ته. د پکتیا ولایت د سمکنیو ولسوالۍ کروندګر وایي سکالی د شولو فصلونه ښه نتیجه ورکړي او پیداوار ډیر شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ کروندګر وایي چې د تیر په پرتله سکال شولو ښه حاصل ورکړی او د دوی د کورنیو اړتیاو باندې څناڅه پوره کیدلی شي. دوی زیاتوي د غنمو له حاصلاتو وروسته لوبیا، ممپلی، سویابین، می او نور حبوبات کری، خو ځمکې د شولو د کر لپاره ښې برابرې دي او حاصلات هم ښه وي. د سمکنۍ ولسوالۍ یو کروندګر علي خیل مشال راډیو ته وویل
شولې مو کړې وې ښې، صحیح بربارې دي، لوبیا مو کړې وې صحیح وه، اوسه پورې منکاتې څوک بلدې مو کړې دي، نور نه دي کړې، اوه منه مو کړلې شولې نور ملومېږي چې 300 منه ورجې وه، 250 منه یې وکړې.
د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ کروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو غواړي چې په دې سیمه کې د کرنې د برخې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي تر څو له یوې خوا کروندګر د پام وړ کرنیز پیداوار لاسته راوړي او تر څنګ د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شي. په سمکنۍ ولسوالۍ کې یو بل کروندګر حاجي سهیل خان ویل
موږ سره داسې وي چې دولت موږ سره کومې مسې یا کومه داسې وي چې د برخې د موږ سره کومه کوکې دغه کې دومره به نور اخیستلوت زپاه شي، ځکه به زپاه شي چې اگر شي به مکمل وي که نه، اوس چې ښه مصرف وکړي یغومره به پاصل داناته زپاه کړي، که داسې وي چې مصرف ونه کړي چټي به وسوي روړ وي هغه د کون غریب چې هغه به پوړنې غریب ته نه شي.
په لویه پکتیا کې خلک په ورځني ژوند کې د غنمو له ډوډۍ او وطني وریژو ډېره ګټه اخلي. کروندګر وایي سږکال د سمکنیو په هغو سیمو کې هم د شولو حاصلات ښه وو چې پخوا پکې اصلا شولو نتیجه نه لرله. د سمکنیو اوسیدونکی سید خان وایي
سږکال اوبه ډېره ده، شولې هر ځای کې ښه پریمانې شوي دي، کور ته ډنډې پلاوه شوې، مخکې ډنډې پلا نه دي شوي، د پورته میدان خولې پلا ده، لوړې پلا، نو سږکال دلته سلات ډېر ښه دي، مخکې مې دا جوار مون بکړی یا کورخې مرخې خاد مې هغه نه کړه، ځکه دا شوله چې کوم هغه کې او دا غډیره کی حاصل.
بلوری ته د پکتیا ځای چارواکی وای دوی هڅه کړي تر څو د شولو په ګډون کاروندګرو ته داسې مناسب کرنیز بدلون وړاندې کړي چې هر کورنۍ او ټولنې ته په ګټه تمامېږي. د کرنې رئیس سید امین هاشمی وویل
تیرو کلونو کې تقریبا سمګه سروې کړي، تیر کال 1500 هکتار مځکه تقریبا خلکو هغه شولې کړلې وي، خو د سکه لپاره زیاتوالی پکې راغلی، تقریبا 3 تر 3.5 زر هکتار مځکه خلکو شولې کړلې دي، چې حاصلات هم په نسبت سره تیرو کلونو ته ډېر ډېر حاصلات ورکړي.
یاد دیوی شولې په نسبتا تودو سیمو کې کوم ځای چې ځمکې ډېرې اوبه ولري کرل کیږي، چې د خوست او پکتیا په تودو سیمو کې هم د شولو کار له پخوانه دود دی، خو د شولو ډېره برخه بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي چې د هغو سیمو نرۍ یا پلوي وریجې د خپل ښې ذایقې له امله د سیمې د هیوادونو په کچه مشهورې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیښه چې رامنځته شوې ده د ایران خپل پاکستان کړی ده، د ارش په فصلګونو افغانان هاوړي ما خپل 14 کاله په ایران کې تیر کړی دي، کدی وغواړي چې څوک دې نه ورزید دی ته یو سړی هم نسی ورتلای نه ایران ته، یعنی سړی خو څه یو مچم نسی وراوشتلای دی. په خبر دی که افغانان د ایران پرېږ دی راواړي د ایران به خپل پلچ سي، د زموږ خپل د مشرانو څخه غوښتنه ده چې د افغانان راوګرځي، افغانان راوغواړي، افغانان راسي په ایران به خپل پلچ سي، افغانان ته بازارې کې چې راسي. دا پیښه چې سوې ده دا ایران کستان کړې ده. هیڅ داسې شپه نشته چې افغانان دې 200-300 کسه نور ځي.
سلامونه نه کېل نو مینې زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران هوا د دې ځار څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا ځغ دې چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. دې بس فاس ته وسی دي دې پښتنه دې وسی باید ملي ماتا ملان کې دا حضور چغو کې نه دي چمړې سوي دي دوی پښتنه نه کوي د دې باید پښتنه وسی باید خپل دفترونو رخصت کې ملي ماتا ملان کې ترڅو ترڅو د افغانانو سره داسې ظلم کېږي وژل کېږي به خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هیواد یو وګړی ووژل سي دا بحفاظ کېږي مونږ درې سوه افغانان شهیدان سول هیڅ بس خاص نه کېږي تر اوسه پورې طالبانو دا پوښتنه هم نه ده کړې نه غبرګون شول دي دا څنګه حکومت دی باید د دغو کسانو بس خاص وسي اسلامي عمارت باندې دا غږ دی چې نور د افغانانو سره ظلمونه نه کېږي بند یې که د ایران سفارت په کابل کې اوربند که سفیر یې راوغواړی هزار یې که ترڅو زموږ د افغانانو سره داسې ظلم کېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دا امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحی راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
د زهرو کاروان
د آزادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایي بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایي هیوادونو ته کاچا کیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 50% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوې دي.
وقتی که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره بهشکه چې ځوانان په نشو وخت کې یو بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي.
د میوان په نوم یو معتاد وای چې د نشي مواد رانیولو لپاره مزمکه خرڅ کړه.
زه په خپل دغه سلور کال کې د یو غټ نوغ زما د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه باندې اولاد الله راي کې الله پاک رحمانه راکړي په کار اوله دغه ډیر غټ نقصان.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوز ده کوي خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي. دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خصوصا هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه. خوشو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ وایي اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده نه دی
ولی څه خبره ده؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. دیو اروپایي بنسټ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام تر څنګ د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانې فعالې شوې دي. د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې اروپا ته ځینې قاچاک شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوي دي. دغه هیروین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي. د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکي ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوي خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوی تایید کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملي کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او احتیاط د څارنې د مرکز تحلیلګر تیوډورا ګروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند سوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام ښیي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلی چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیروینو د قاچاقو د دوام تر څنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا یې د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2021 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې ترسره سو ښیي چې دا هیوادونه د هیروینو 1 میلیون معتادین لري. تر امریکا متحده ایالتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لویه مرستندویه اداره ده چې له 2021 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابره کړې ده.
The international community should take this opportunity
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه
برابروي.
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکي د معتادینو د ډیروالي له امله په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلا وڅخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکي وایي چې دوی د غلاو د ډیروالي له امله نسي کولای چې له کوره ووزي او له کوره د باندې د ځوند چارې سنبال کړي. د غور ځینې اوسیدونکي په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي په بې پروايي تورنوي او وای چې د دوی بے پروايي او ناپامي د دې سبب سوی چې په خار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر ریزی که خانه
عزیز را ات اکوی چه یوه میشت مخ که معتادینو دا کور سامان اقلا کرد او تر هغه وروستا دای او دا کورانه غری نشی کولای چه لکور ووزی او لخپلوانو احوال واخلی. عزیز الله چې د فیروزکوه ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکي له غلاو څخه تنګ شوي دي.
د ګازو شرکلوې د باغ لا کوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه ستونزو سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې معتادین راټول او درملنه یې وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو.
کلی خسته هستیم.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په تېر جمهوري نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي وو چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 70,000 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشئی موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروایي او ناپامۍ له امله معتادین ډېر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشئی موادو آسان او ارزانه پیدا کېدل د معتادینو د ډېرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکوه ښار کې د نشئی موادو هغه پلورونکي ډیریږي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکوه کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد دوه ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستري کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
موږ ته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ سي، سم خواړه او سم امکانات ترې راته برابر سي، نشه پرېږدو.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشئی موادو د خرڅولو، نشئی موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقت که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي. دا غلاوی که د خپلو کورنیو لپاره د روزي ګټل وي او کدا وی چې لدې لارې نشئی مواد رانیسي
تامین بکنن.
هغه سروي چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شو، پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشئی موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د غور اوسیدونکي وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بخې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خت
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، واکونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخان تر شپو بجو پوری په لنډو سپورنونس یویس او پنځویس مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی اته دیرش کلن میوند په ایران کې معتاد شو او له دولسو کالو راهیسې نشه کوي. میوند که څه هم ځوان دی خو د نشو له امله یې د سر او ږیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې ریږ دي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاده اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوند لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کوله بعد هغه بیا اوسازي کار هم کړ. هلته سیمانکاري له پله سر کار ما ډېر کړو صاحب. هغه وخت چې موږ لاړو دوه زره تومن مزدوري وه، دوه زره تومن یې میاشت شپېته زره مخیره مواد والا مالته په کار کې. بس د سړي سره صرف شو، ورو ورو سیرګټ شو، چرس شو، ورو ورو تاریاک شو. بس همداسې موږ ته اول ښه شی ښکاره کېده، پس د سوچ په مختلف شو، خلاص هم ته نو تشه لکه مرض غوندې شو. موږ بیا دلته پوډر ته هم شروع کړه صاحب، شیشه هم شروع کړه. له اخره کې داسې وخت راغی درې سوه څلور سوه دین تر پنځه سوه روپۍ پورې صرف زما عمل و. د همدې وجې نه ما لغما کې ځمکه هغه مې خارسا کړه. په دې چې غلا همدا دې چې الله نه شکر گزار لاس هم نه دا شولی مشروع مې له خارج کړی هند تر هغې پورې چې هغې ویل چې سبا ورځ خدا نه خاصه خدا نه خاصه اولادونه خرڅ نه کوي. تقریبا یو لکه شل زره افغانۍ مې ځمکه خرڅ کړه او درې بیس بیجا مې خرڅ کړه، نسبه په څلوېښت زره. نور مشکلاتونه خو رنګ خرابېدل، مثال کور کې قمتم بد اخلاقي کنه، زیاتره خلک یو شی بل خو هغې په ځای پرېږده. صرف په صرف دغه یو شی زه دغه کومه چې زه په خپله دغه څلور کاله کېږي دغه یو غټ نوغ زما دې دغه د اولاد دغه نه زه خلاص کړم. چنې ول خپل هغه سوچ هغه کوم کنه چې زه غواړم چې اولاد الله راکړي. الله پاک را باندې هغه کړی بدل ولی دغه ډېر غټ نقصان او نور هغه اعتبار او هغه ټول له منځه لاړ. یعنې په کور کې دا جګرخوني شر سوی مور م پاسې لې به رنګ ته راده کتل وایي زویه نه دی. اول خو به خیره وکړه وکړه ته دې پورې چې په ذات د خدای نه د پاګۍ د پسه په لم کې ما ته پخوله راکړو چې زه یې دا وخورم. دا مې د زړه نه کېږي چې حال کې د وګورم. او نور یعنې په کور کې ورونه هغه اعتبار یعنې مشورتوب شورتوب خو ځای پرېږدم. داسې کېږي چې یعنې کمو شریده کوم سړي خو د ماشوم هغه خو ستا نه وي وجه چې شي چې ټول د عمل علت معمل مې نه کوه. ښه په کور کې خوشحالي ښه په خیسته ژوند هم تېرو. خو چې کله خبر شو ورو 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 نه ده مشره لور مې څوارلس کلنه ده، بلې دولس کلنه ده، زوی مې اوولس کلن ده، بلې زوی مې اته کلن ده. مشره لور مې تا نه ده مکتب کې اته ورته ویل شي وو چې دې پلار دا مواد استعمالوي. فضل له خدای ما لور اول نمره وه. په اول نمره کې کسې دونه تېرې ویله بیشتان کې پوډرې لور مې اول نمره شوه. چې کله راغله کور کې جړلې په جړا دا خبره وکړه نو مورې ما تېرې ودلی ده اته دا چې زړه یې مات شو د مکتب نه چې څنګه ما ته دا خبره وشوه. والله په بالله قسم ده ته خو دا خبره ما واورېده یو د زړه نه مې الله خبره او په درې مورز ما د خوان رکت کړې.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو له میوند څخه ذهني تمرکز اخیستی او له اولاده یې اچولی دی.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدل است امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده. د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت دی هغه ماشوم په مختلفو وختو کې وي. کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې دی. دماغ ده چې ټول وجود اداره کوي. دماغ ده چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه عصب تنبی شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي. هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم بی وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسېږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګټېږي. باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شکل شکل کله بیرون توی شو هغه مشوم البته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت جنین کیږي. ورپسې تاریاک ده، په تدریج سره همداسې چې کتریشه نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنا اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر د دې خبرې په اورېدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولې وزړل، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مریاله لالا دان ته ظالم باد ده، نژدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فرید جانه، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته. په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو، خو خیر زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه. وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار مریاله لالا، ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نیشه شروع کړو. دا دې پوډر مې تیار وګڼې دي، ته د استاد پچکاري بمبه راکړه چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاري کوم چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپله د پچکاري بمبه نه لرې؟
بله بمبه څه کوو بابا، دا یوه بمبه زما او استاد دواړو بس ده.
والکه چې د پوډرو پوډۍ رانیسي، یوه بمبه هم رانیسه.
یار بریالی لالا، ته اوس د پچکاري پر یوه بمبه هم دومره بخیلي کوې؟
بخیلي نه کوم، پچکاري دې تر تا قربان شي، زه ستا د ګټې خبره کوم. ما ویل ناروغه کېږي زورور
اوس خوشنو ډاکټر هم شوې. والا
خاندما، زه رښتیا درته وایم، زه خو هسې هم په شلو ناروغۍ وخته یم. تو ولې خپل ژوند خرابوي؟
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالمه؟
ګوره، دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم. که ته استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي؟ سم را ته ووایه چې نه درکوم خلاص.
والکه بخیلي والله که کومه، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي.
فرید لالا، دا هسې خوشې چټي خبرې دي. زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاري کوم. ته مې وینې چې هېڅ بلا هم نه یم والی.
ځانو چې زما خبره نه منې، دا دې بمبه واخله.
د فرید پلار یوه خبره مې درته کوله.
خوایا څنګه خبره دی راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شبخانه کې بستري دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
ښځې بیخي مې خوښه ده، ما هم دغه چرت وهلی و.
هغه دی بشیر زوی مې راغی.
ښه شو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
مورکۍ سلام علیکم.
وعلیکم زویا، ستړی مسی؟
خیر وسی بابا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه زویا دلته په دغه توشکه کښېنه. ښه زویا، فرید څنګه و؟
ښه
و. ډاکترانو څه ویل؟
ډاکترانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوزئ زتي.
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه.
الهي شکر چې جوړ شو. ښه زویا، همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه. ښه شو چې راغلې.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسې ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو؟
ولې دې واده نه دی؟
ولې څه خبره ده؟ ګل غوندې ځوان دی، اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده.
بابا د پوډر علاج یې وشو، خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري.
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی؟
خدایا فضل وکړي، ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده.
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډز سخته شوی دی، معاینات یې راښکارا کړل.
څه شی؟ ایډز؟
هو ایډز.
ایډز څه بیا څه بلا ده؟
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکارۍ ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډز اخته و، فرید داغه پوډری د پچکاری بمبا استعمال کړي او دای هم په ایډز اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډز به یم ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکړي.
و مور کوي ته ولې سر نه خلاصوې؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا پوښتنه مې وکړه، ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوي داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نشو بلان زموږ د وطن نه
ورکوي. دا زادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Thank you.
خنړو ځنګلو خوړو زامن دا وطن یو غیبی رغ می خوب کې پوښتنه غواړه څه شای غواړه وایم دې دندا دې غواړم بل دې دندا وطن تم د ګلدا کې.